ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلوالې حمله په اړه چې اوس پای ته رسېدلې جزئیات واورئ. د کندوز ولایت د اشتهارچی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده، په دې اړه هم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پایل کې، د دې خبري سرویس په پایل کې، د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا ودانۍ مخې ته نښته پای ته ورسېده. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ډېر ژر بشپړ شي. او د کندوز د شرچی ولسوالۍ د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نښته وروسته یو نیم ساعته پای ته ورسېده. د دغه وزارت بیان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل، و تنو حمله کوونکو چې غوښتلې د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. ښاغلي صدیقي وویل چې په دغه نښته کې د ملي شورا استازو او افغان ځواکونو ته زیان نه ده وښتی. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وو چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې اته چاودنې شوي، خو د کورنۍ چارو وزارت بیان وایي چې په سیمه کې یوازې یوه زوروره چاودنه شوې او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې. ویل کېږي دا حمله شاوخوا لس نیمې بجې هغه وخت وشوه چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکسي د ولسي جرګې تالار ته د ننوتو په حال کې وو. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغه موضوع ته اشاره وکړه او ویل،
اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات
عبدالله ویل، په انتخاباتی نظام که اصلاحات چه ده انتخابات و ده اصلاحات و ده کمیسیون لخوا کیگی، زه هیله لرم چه ده افغانستان ده انتخابات و ده اصلاحات و ده کمیسیون تشکیل ژر تر ژره سر ته ورسیږي. خغلی عبدالله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه شوي دي. د اجرایه ریاست لخوا په خبره شوې مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده سوله افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالی مرسته وکړي. د کندوز د شرچی ولسوالۍ هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د شرچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ په مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالبان سبی الله مجاهد هم د منلې چې د شرچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. او د پل خمری په هجر کوتل سیمه کې نن سهار دوه تنه افغان امنیتي سرتیری د وښک شوي ماین له امله ووژل شول. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنه افغان امنیتي سرتیری پر ګزمي بوخت وو چې موټر یې په یو وښک شوي ماین ور برابر شو. تر دې وړاندې په پل خمری ښار کې هم ورته پیښې تکرار شوې دي. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنیو بې ځای سوي کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. دغه شخړه پرون نوښته په بکاخیل نومې کم کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا شل زره بې ځای سوي پکښې اوسېږي پېښه سوې ده. په بکاخیل کم کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پېښې په اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل،
والته کول شریف ول پوجیون تا ای بیا سلینګینا سه تر لوی د دینه غو فل دچ باندې نه بلا یونټ روغلا ای د دینه په خلک یو استلا.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په جون میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړه. د شخړې په ځای کې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل هغه راپورونو د بې ځای سوي غوسه په او پرول چې ګواکې امنیتي ساتونکو یو بې ځای سوی کس چې غوښتل یې کم تننه ځي شکنجه کړی دی. امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د خبرولو لپاره چې شوارونه هم ورکول اوشک بیونکه گاز کارولی دی. تر اوسه معلومه نده چې دغه دوه کسان څنګه وژل سوي. امنیتي ځواکونو سیمې ته د خبري اعلانو د ورتګ مخنیوي کړی دی. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات یو میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوي دی. د دوی زیاته برخه په بنو او د پېښور په شاوخوا سیمو کې ژوند کوي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږو میاشتو پورې اوږدوي. دا پریکړه چې پرون په لوکزمبورګ کې وسوه د روسیې د مالي، پوځي او د انرژي سکتورونو په نښه کوي او په کریمیا کې تر یو کال پورې پانګونې منع کوي. پر روسیې بندیزونه تیر کال د اوکراین د ختیځ له بلتون غوښتونکو د ملاتړ او له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خاطر ولګول سوه. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگتن او متحدان باید روسیې ته اجازه ورنکړي چې حالات په خواته وګرځوي. اشکارتر پر مسکو تور ولګوي چې د ده په خبره غواړي د پخواني شوروي اتحاد ته وخت د نفوذ کولو شرایط پیدا کړي. نوموړي نن په برلین کې وویل موږ نه غواړو چې له روسیې سره دښمني وکړو، خو د اشکارتر په خبره موږ به له خپلو متحدانو او د نړیوال نظم پر اساس له جوړو سویو اصولو دفاع وکړو. د اوکراین په مسله کې د روسیې ښکېلتیا د ناټو ځینې پوځي حرکتونه پارولی دي. یوې د دې تړون د چټک خبرګون د ځواک جوړېدل دي. خو د امریکا د دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره دروازې پرانیستې پاتې وي. د امریکا دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو کتنه کوي او تمه ده چې له خپلو جرمني، نارویجي او هالنډي سیالانو سره به وویني. د سوریه د بشري حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د پالمیرا د مرکزی شهر په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل سمدستي څرګند نه ده چې آیا د دې افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغوني شهر د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړي وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې شهر منو ته اضافي سرتیری راوستي وو. د د پوینا پاوز بشای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې د شهر د استوګنې پر سیمو هوایي حمله وکړه چې لږ تر لږه 11 کسان یې ووژل. د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم تایید کړي چې د داعش وسلوالو په پالمیرا شهر کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویل دي چې دا شهر د دوی لخوا یرغمل سوی دی. داعش ډله پالمیرا شهر په می میاشت کې ونیوله. او په پام کې د چین د یونان صدر اعظم الکسیس تسیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسېدو لپاره په یوروزون کې د شاملو اتلسو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې تسیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې پوهاوی چې د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو نننۍ ډلیزه حمله پای ته رسیدلې، خو د دې حملې د څرنګوالي په اړه نوي جزئیات رابرسیره شوي. د کندوز د شتارچی ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. طالبانو له دې مخکې د همدې ولایت د چاردرو ولسوالۍ هم نیولې وه. په بروکسل کې دا اونۍ د ناټو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر دوام بحث کوي. د ازادي رادیو خبريال هلته رسیدلی. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واورئ چې له صحي معاذرو سره سره روژې نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم، څه تپسته یم، همداسې مې سر را باندې ګرځي، فشار مې ټیټي، کور کې راته ویلي دي زما موبایل به غاړه به مې بنده سي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې ل یوې نوې برخې سره یو ځای خبريږي. اورې دوه تیر سره اوسئ. زموږ غاک له ازادۍ رادیو اورئ. قدرمن اوریدونکو نن مو د ازادۍ رادیو په خبرونو کې واوریدل چې سهار د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو یوې ډلې برید وکړ. دا برید له 14 سره پیل شو. د چارواکو په وینا دا وسلواله حمله اوس پای ته رسیدلې، خو دا حمله څه ډول پیل شوه، څومره یې دوام وکړ او تلفات یې څومره دي، په دې اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د کابل په سټوډیو کې د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولمل په مستقیمه اړیکه سره دی. سولمل صاحب، لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دغو سوالونو په اړه چې د هر اوریدونکي په ذهن کې د نننۍ حمله په اړه شته.
بله تکل صاحب، سلامونه تاسو د ازادۍ ریډیو ټولو اوریدونکو ته. دقیقا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نشته وروسته له یو نیم ساعته پای ته ورسېده. د دغه وزارت له ویان صدیق صدیقي سره موږ څو شېبې مخکې مرکه وکړه. نوموړي ازادۍ ریډیو ته وویل چې په دغه نشته کې د ملي شورا استاسو او دغه راز افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی، خو دوی یوازې د برید کوونکو د تلف کېدو یا د وژل کېدو خبر یاده کړه. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود و چې د ملي شورا دانی ته نږدې شاخوا لس چاودنې هم سوي دي. خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وویل چې په سیمه کې فقط هغه لومړنۍ زورور چاودنه وسوه او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې چې وسلوال هملته ځای پر ځای سوي وه. دغه چاودنه یا دغه نشته پر شاخوا 12 بجو پای ته ورسېدله. موږ د دې حملې د څرنګوالي په ارتباط باندې شیبه مخکې د د کابل ښار د امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه وکړه. د ویل چې د نننۍ پیښې حمله کوونکي وتنه وه. نوموړي وړاندې د حملې د څرنګوالي په اړه داسې معلومات راکړل.
یو ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم یې په د پارلمان جنوبي کوڅې دیوال ته ووهه تر څو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی اووه نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وه هغه بیا دخول اجرا کړي او پارلمان او د ملت نمایندګانو ته او دې ته خدای نخواسته څه تاوان ورسوي. خوشبختانه چې د امنیتي ارګانو باتورو زړورو پرسونلو دوی پرېنښودل چې د پارلمان ماڼۍ ته داخل شي او یا هم احاطې ته داخل شي. وو واړه لمانځه بوتلل چې هسته د اوس هم په دې ساحه کې پراته دي او دوی کوم دوی ته اته موقع هم ورنکړه. پرسونل چې دوی اپارتمان ته نیمه کاره اپارتمان ته وخیږي دغه مجال یې ورنکړه.
دا حمله تکل صاحب نن سارغه وخت وسوله کله چې د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید نن دغه جرګې ته حاضر شو او غوښتل خپل راتلونکي کاري پروګرامونه د ولسي جرګې غړو ته معرفي کړي. نو سم د سې کله چې د تالار ته ننوتې لومړنۍ چاودنه وسوه چې شبې د همدغه سانې ځینې ژغونه هم اوریدونکو ته واورو.
بر فیصله کمیته محترم رؤسا طبق ماده 75 اصول وظایف داخلی معرفی کاندید وزیر وزارت دفاع ملی می باشد. از دارالانشا خواهش میکنم که میهمانان تشریف آورده باشند، دعوت بتن. در مورد ریابت اعضای محترم
نترسید. د دې چاودنې وروسته د ازادۍ راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې چې ټول د پارلمان وکیلان او دغه راز کوم خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره هلته ورغلي وو، دوی ټول د امنیتي ځواکونو لخوا یو محفوظ سیمې ته یوړل سوله. خو البته چارواکو مخکې دا وویل چې چا ته تلفات نه دي اوښتي، خو زموږ خبریالان په دې لټه کې دي څو معلومه کړي چې آیا په دې کې ملکي کسانو ته هم یا افغان ځواکونو ته هم کوم مرګ ژوبله وشته دا او کنه. باید ویم چې دا د روژې د میاشتې له پیلېدو راهیسې لومړنۍ وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي او د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. بله تکل صاحب،
ډېره مننه کوم. قسیم سولمل، قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلواله حملې په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې نننۍ حمله په کلکه غندلې ده. تادامیچی یاماماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یو بیان کې چې شیبه مخکې د یوناما د دفتر لخوا خپور شو، دا نننې حمله په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر یو عمدي حمله او د دیموکراسي ته په افغانستان کې دیموکراسي ته یو عمدي سپکاوی او توهین بللای. د یوناما د دفتر مرستیال په نننې حمله کې د ملکی وګړو پر احتمالي مرګ ژوبله هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. قدر منوریدونکو، تاسو مخکې د ولسی جرګې د غونډې د جریان اوازونه واوریدل چې د حمله د پښیبا کې هلته په ولسی جرګه کې غونډه روانه وه چې د وسلوالو طالبانو د حمله خبر ورورسید او وکیلان او د ولسی جرګې غړي په منډه له تالاره په وتو شول. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی عرفان الله عرفان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. عرفان صاحب، هلته څه پیښ شول کله چې اول ځل تاسو ته اول در ورسید؟ موږ مخکې د ثبت شوي اوازونه واورېدل چې د غونډې په جریان کې کله چې لومړی ځل هلته خبر را رسیږي، تاسو څنګه خبر شوی او اولین عکس العمل مو څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام پر وړاندې کولو سره زه به دا اسم کې څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، موږ نن یې اجندا وزارت دفاع، وزارت نومان وزیر محمد ناصر تنازی به نام دا و چې د ولسمشر دوه مرستیال لپاره عمومي غونډې ته معرفي شي. دا ساعت چې رئیس بحران وکړه چې باید رئیس معاون صدر ریاست جمهوري او قانون وزیر د دفاع وزارت تالار ته راشي، همدغه ساعت چې دوی غوښتل چې دننه وځي د تالار دروازې ته، یو رد پورته شوه چې د رد په اثر سیم ساعتو په تصویر ولیده، خاورې او دولې را ټول شو په اعضاو باندې او یو هیاهو
شروع. دا خاورې دوړې چې راتوی شوې دا دننه په تالار کې انفجار وکړ، د باندې 14 زور و. دا څه شو؟
انفجار و د تالار دروازې مخامخ سره جنوبي دروازې خواته و، او متاسفانه څنګه چې تاسو پرې د پارلمان زموږ ډېر پخوانی زور تعمیل ده، نو دې لحاظه د دې انفجار د دغه تکان مخه د خاور او دوله پورته په تالار کې، نو خامخا وکسبان تر یوه ځای پورې وخطا شو. خو مګر رئیس صاحب مقاومت وکړ، ما سم بیا غږ وکړ چې تاسو تالار مه پرېږدئ، موږ خپل خبرې ته دوام ورکړو. خو متاسفانه نور تکان شروع شو او د راکت او د پیکا ډزې را شروع شو. دې لحاظه وکسبان تالار خوشې کړ او لاړه مسؤول ځای ته او فرصت تر دوی ده پلمون
دا څنګه خوشکه. عرفان صاحب، ځینې نتایج شوی راپورونه وایي چې نن هغه لارې چې ولسی جرګې ته په جریان کې به تل ډیره سخته تلاشي کېده، په دې لارو کې هغه څه چې پخوا کې د امنیتي تدابیر ټینګ نه و، دا ادعاوی یا دا خبرې تر کومه ځای پورې ستاسو په نظر حقیقت لري؟
خب مونږ لار ده چې پارلمان ته وصل کېږي، شمالي جنوبي او غربي درې دروازې لرو، چې د مختلف لارو مختلف کسان د شمالي دروازې نه زموږ مراجعین راځي او د شمالي دروازې نه زیاتره وکیل صاحبان او د مامورین راځي. ضمناً دغه جنوبي دروازه کې چې د وی آی پي دروازه دي، لارې نه خاص میلمان او زموږ رئیس پارلمان د رساشي بلوري سي پارلمان اویلیټا، نو معمولی تلاشي چې د نور ورځو کې زموږ مسؤلین امنیتي مسؤلین د پارلمان د شورا امنیت او د پارلمان کندک د محافظتي کندک دوی عادي خپل روتین تلاشي نن درلود خپله، یعنی کوم تغییرات مونږ نه ولیدل چې په تلاشي ګویا نن نو نور ورځې کې جدي و. دا عادي کار ترسره کېده او متاسفانه مون مشتده داری اقا کشفی و استخباراتی ارگانونش دی در از گواخونه سو گشت پارلمان مالی در مخالفی در خواهشوه و جتده پارلمان بانی حمله کدی، ولی متاسفانه که نن دوی بریا شو یا زندگی شو محفظ شو شه پارلمان در زان نزید و استخباراتی و کشفی ارگانون مذف و مسئولیت و مکلفه داری چه در شان مکل مخین شنک یا خونسایت، ولی متاسفانه دوی در کارونه تاولید متاسفانه دوی ځان لږی په پارلمان ته.
بله عرفان صاحب، یو وروستۍ پوښتنه که فکر کوئ چې هغه معمولی یا ورځنی یا ستاسو په وینا روټین تدابیر نیول شوی وو د امنیت لپاره، نو بیا وسلوال څنګه وتوانېدل چې له دومره امنیتي کړیو تیر شي او ځان د ولسی جرګې دروازې ته ورسوي؟
ما هم خدا قرض و کشه مو هم خاص دوات باشه امنیتی لگی ها در شورا در امنیتی بل محافظه پارلمانی مکندک بیشه ها در پارلمان دفاعات و امنیت در پار کار کهی، ولی در کشفی و استخباراتی و ارگانون دوی خپل وظیفت سرت ندی رسوله، دوی مکلف و مکلف بیشه کله چې یو مخالف یا انتحاری انفجاری د کابل دروازه ته دارازی او د دروازو نه بیارازی دست یو مرکزی جای که آقای چه پارلمان تا که کار کهی او دنیا و مهم استراتیجی که زایی که دوی زایی که او سو نفر از سر در مجهد وقتو سر او انتحاری انفجاری دست موتر مواد سر در پارلمان در زان زکی در زمون در کشفی او استخباراتی ورغارون زابین او زمون شیل اوازو داره چې په انده کې دوی جدي تدابیر وي تر څو نه کنه چې یوازې پارلمان مونږ د کار سرتروږي په ټول زمون د امکانونو باندې په ټول افغانانو باندې خدای نه خواسته داسې دی.
بله د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان سره مفکر کوم چې ټلیفوني اړیکه قطع شو، په هر صورت مونږ خپل ځوابونه سمو چې غوښتل دوی نه ترلاسه کړل ډیره مننه ترې کوو. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو د نننۍ خپرونو په دوام کې دا موضوع بیا هم تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د کندوز د شتارچی ولسوالۍ نن سقوط وکړ. لدې مخکې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د سقوط په اړه هم راپور ورکړل شوی و. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له چارواکو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کندوز د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړی وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تیره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیدل چې له کابله یې سقوط وکړ. هو، د دشترچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدی په وینا چې پرته د نموړې ولسوالۍ له مرکز څخه د دشترچی ولسوالۍ 90 سلنه خاوره له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشترچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قومندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغې ولسوالۍ سقوط وکړ، شاید چې د امنیت قومندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قومندان په یادو نامنویو کې لاس او یاده ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې چې وروسته خپله د تخار خوجغار ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. ومو غوښتل چې د کندز د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قومندان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د کندز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ نن سقوط کړی او البته په کندز کې امنیتي وضعیت د راپورونو له مخې د خرابېدو په حالت کې ده. له دې مخکې چاردرو ولسوالۍ هم سقوط کړی و. چارواکو تایید کړی چې چاردرو ولسوالۍ سقوط کړی. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې امنیت په خرابېدو دی. د پارلمان پر ودانۍ د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ نننۍ حمله او همداراز د کندوز د دوو مهمو ولسوالیو سقوط او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې همداراز د بدخشان ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیت خرابېدو خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه د بحث لپاره او د دې موضوع د څېړنې لپاره په ولسی جرګه کې د کندوز پخوانی استازی او سیاستوال معین مرستیال د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی غواړو په دې اړه له دوی سره خبرې وکړو. مرستیال صاحب مننه کوو چې بلنه مو ومنله. د کندوز د دوو مهمو ولسوالیو سقوط او همداراز کندوز ښار ته د وسلوالو نږدې کېدل، له بلې خوا په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ برید، تاسو ته او د افغانستان خلکو ته کوم پیغام رسوي؟
فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ له زیات وخته په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. دغه خپلمنځي جګړو خلک د کندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې د هغه وخته چې دا جنګونه شروع شوي نه دي، دوی مال او سر په امن کې نه دی. دا دوی شوی دی چې د افغانستان مصالحو قوتونو ته به شرایط مساعد شوی دي. خاص
بله مرستیال صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې مرستیال صاحب، دغه وسلوالې ډلې چې تاسو یادوي چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا د هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسلوالو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوئ؟
په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو شکل، په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسله قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هېڅ تړاو نه لري. دوی باندې اربکین هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي. او په ځینو مناطقو کې هغه مسله قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي. دوی خپلمنځي جګړې په کندوز کې پیل کړي دي او د خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې د هغه سره تر اوسه پورې پاتې شوي دي، چې پرون نه ابله شپه د خرابات ولسوالیو کې دا جګړه ډېره جدي د دغسې دوو ګروپو ترمنځ روانه وه. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل. دوهم علت یې دا دی چې متاسفانه هلته د ملي قوتونو د پولیسو د امنیتي قواوو ازوقه چپول کېږي. هغه خلک چې په راس کې دي هغوی د غلا کوي، هغوی خرڅوي. د دوی د وسایلو نفت او پټرول دا خرڅېږي. دوی ته مرمۍ نه رسېږي، مرمۍ د دوی خرڅېږي. په نورو د قوماندانانو لخوا دا خرڅېږي. هغو بې سلا پاتې کېږي، هغه جوړه کېږي چې منطقه پرېږدي. کوم وروستنی اطلاعات چې د ارشی په باب ته ورسېدل، د درې ورځو نه راپه دې خوا حکومتي افرادو د ولسوال او قوماندان او نورو مراکزو په شمول دوی مخکې له مخکې د خپلو کورونو نه د ارشی په ولسوالۍ کې وتلي وو او دوی پوهېدل چې مونږه سقوط کوو. کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته پارچې په لاس ورغلي دي، په هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی. هغه سما چې طالبانو ته پارچې په لاس ورغلې ده، مرمۍ نشته دی. دا په دې مانا چې د دوی مرمۍ د قوماندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل. دوی ونشو کولی چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقې پرېښودلو ته مجبور شو. پارچی کې مطلق جنگ نه دی شوی. د دې په دی خو د حکومتي اراکینو تختیدل پیل شوی دي. ولسوال او قوماندان نور اراکین ته تللي دي. اولن سار دوخته مخکې د رڼا دي هر څه پرېښودل بدون له جنګ، بدون د هیڅ چیا دي نسول سړي ترلاسه کړه.
بله مرستیال صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې دغه چارواکي چې تاسو وایي سیمه یې پریښې ده او پخپله له خپلو کورنیو سره له سیمې وتلي دي، دا د نوې ادارې لخوا ټاکل شوي چارواکي دي که د پخوانۍ ادارې کسان دي؟
ځینې په دې وروستیو کې د امنیتي قواوو په چوکاټ کې ټاکل شوي وو. د یوې اونۍ لخوا د امنیت قومندان ټاکل شوی وو او ولسوال او نور اراکین پخواني کسان دي چې تر اوسه پورې هلته دي. مهمه دا ده چې دوی پخوا ټاکل شوي یا اوس ټاکل شوي د افغانستان د خلکو په وړاندې پخواني اوسنۍ کوم توپیر نه لري. ټول یو رقم خلک دي، هغه افراد دي په خاص توپیر د ټاکنو په ارتباط باندې نه دی راغلی. که دا په لوړو چوکیو کې د حکومت دي، که د والیانو په پوستونو کې دي، که د ولسوالانو قومندانانو په پوستونو کې دي، کوم خاص توپیر په کې نه دی راغلی. هغه څه چې د ملي یووالي حکومت وعدې خلکو سره کړی هغه عملي نه شولی. بناان دوی ونشو کولی چې هلته امنیت راولي، متاسفانه، که دا لوړه چوکۍ دي که ښکته چوکۍ دي. دوهم علت یې دا دی چې هغه کسان د طالبانو په مقابل کې د قندوز په مقابل ولایت کې د اربقي په نوم باندې او د محلي پولیسو په نوم باندې طالبان په مقابل کې جنګیږي، چې دوی ډېر پخوا بد ثوابت لري، ښه تجربه نه لري، خلک ته بد خاطرات لري. هغه حکومت د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، د خلکو رضایتي نور هم زیات شولی.
ډېر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په ولسي جرګه کې د کندز پخوانی استازی او سیاسي فعال موین مرستیال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شمال پر امنیتي حالت خبرې کولې او خپل تحلیل اورو. دا وخت د ماسپښین 2:13 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر ملي شورا نننۍ برید وو تنو حمله کوونکو په وژلو سره تر یو نیم ساعت مقابلې وروسته پای ته ورسېد. د دوی په خبره په دې پیښه کې بل هیڅ چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغان حکومت اجرائیه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي او په کار به پیل وکړي. د کندز ولایت د شتارچي ولسوالۍ نن د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د پاکستان په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي. بیا هم د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 2 تنه وژل شوي دي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر شپږ نورو میاشتو پورې اوږدوي. او د سوریه د بشري حقوقو فعالان وای اسلامي دولت دلی یا داعش د سوریه د پالميرا شهر په تاريخي سیمه کې ماينونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو، په بروکسل کې داونه د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام په اړه بحثونه کوي. د ازادي رادیو خبريال بروکسل تر رسیدلی او له هغه ځای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره د اسد الله لودین، هلته تیارې د دې غونډې د جوړېدو لپاره په کومه مرحله کې دي او په پام کې څه دي چې پر کومو موضوعاتو به دقیقا تمرکز کیږي؟
ډېره مننه تکلیف. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ناتو د دفاع نو عمومي غونډه د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ جوړېږي، یعنی د جون د میاشتې په 23 او 25 نیټه. اوس د ناتو په مرکز کې د دې غونډو لپاره ابتدایي غونډه شروع شوې دي، یعنی د غونډو ته د چمتووالي غونډه پیل شوې دي. شیبه وړاندې د ناتو لوړپوړو چارواکو له افغان خبريالانو سره خبرې وکړې. هغوی چې نه غوښتل خپل نومونه واخیستل شي، دوی ویل چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ښاغلی سنګزای هم راځي او دلته به په دې غونډه کې برخه اخلي. دوی وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان بیا هم مهم وي، د اجنډا مرکز به وي، دوی به په افغانستان غږیږي. او له دې پرته به د اوکراین او د داعش ګواښ په عراق او سوریه کې دا هماغه مسایل دي چې د ناتو په غونډه کې به مطرح شي. دوی وایي چې د افغانستان موضوع په دې بحثونو کې شامل وي او د افغانستان امنیت لا هم د ناتو لپاره ډېر مهم دی. دوی وایي یو خبره چې وکړه هغه دا و چې افغانستان کې د محل د ناتو له خوانه د وخت ملاتړ ماموریت دوام لري. دوی ویل چې ناتو فکر کوي چې د دې ماموریت د پایتر رسیدو وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري او دغه حضور به تنها پر ملکی ماموریت پورې محدود نه وي. دوی به په دغه حضور کې په دغه ماموریت کې نظامی غړي هم خلک په افغانستان کې وساتي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې د وس ماموریت ملاتړ به څه وخت په افغانستان کې ختمیږي او بیا به ناټو نوی ماموریت هلته پیلوي. دا هغه څه دي چې د ناټو چارواکو هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل او ویل چې دا مسایل تر بحث لاندې دي او وروسته به پرېکړه پوه شي. د ناټو دغو چارواکو چې نن د افغان خبریالانو سره خبرې وکړې، د افغانستان اوسنی وضعیت هم د اندېښنې وړ وبلې. په افغانستان کې نننۍ حمله چې د افغانستان په ملي شورا شوې، دا یې هم وویل چې دا د وسلوالو مخالفینو هڅه ده او غواړي چې داسې ځایونه هدف وګرځوي چې هغه د مطبوعاتو سرټکي شي او هغه د دوی لپاره په حساب د رسنیز پروپاګاندا شي. دوی دا وویل چې د طالبانو او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یادایش ګواښونه په افغانستان کې جدي دي او دوی هم غواړي چې له افغان حکومت سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو دغه ګواښونه مهار کړي. خو دوی یو خبر دا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ګواښونه په هغه کچه جدي نه دي لکه څنګه چې په عراق او سوریه کې دي. خو ویل چې دوی هر ګواښ جدي نیسي او دوی ویل چې تروریزم نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او حتی نړۍ لپاره ګواښ دی او دوی ژمن چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم هغه موضوع و چې دوی پرې ټینګار وکړی. ویل چې دغه راتلونکو دوه ورځو کې به په دې خبرې کېږي چې څنګه دوی له افغان ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
ډېره مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. په بروکسل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د را روانې غونډې په اړه چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړیږي معلومات راکول. اوس هم د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لومړی د یو کلیز غږونه ډراما او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رازا کریما
صاحب، یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه. کېدای شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې ختمې شي وي.
مننه وروره.
رازا ګل محمد په خو وخت کې راغلی، دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، هماغه د بر کلي کسان چې مو ونیول هغه وه؟
هو هو هماغوی وو.
نو نسیم کمبه خو په ناحقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم یې په وهلو ټکولو له پښو وغورځوه.
هغه کسان چې سحرۍ محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کېږي، خپله جزا به هرومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ هماغه خو نسیم باندې د غله ټاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمد، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تالې وي چې نسیم ډېر جوبل شوی نه دی. ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه و لیدلي، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمد، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی.
څنګه پوه نه شوم؟
هغو کسانو په خپلو اظهاراتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه وخت خو شاغا بندي وو، هغه په رشوت چې ګیر شوی وو.
هو هو بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمنی د نثار سره ده او دکان زما وهي.
ګل محمد، نثار احمد تا ته په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او که نه؟
هو هو، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغه په خپله اقرار وکړو، ویل یې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل محمد، چې غله پیدا شول انشاءالله مال به هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبورم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم، خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې، او دلته راته وایي چې مال به دین بیرته پیدا شي.
حالا زر شالو کانو بیړه وکی، نوینه چه ماخام را نگدی ده
کسه بیړه به وکو، خونن مخه دیر کار وکه.
مجبور تموه چه غختلایی
احمد لخاورو نخو ده تیگو پویستلو که خطا کرده، مگر نپویگم چه ده تلاشه نه ده بار پوتی رولو که سنگه.
استازه ده خطاعت هم معلومه ده چه ده قاچاق و پتی رولو که پا ما پسی توک نسی رسیده.
الو کانو جول پر چی تاسو امال زان نه پشکی
سمد سمد
پشکی امید
استازه چه خبره و؟
مخه گیگی چوچکی سرونه چه اوز امید دکمان در توپک کار که
خواهی سرونه با تیج کرو ده قاچاق پا کار که چیر ده سر لولیشته. استازه څنګه وکړو؟ بس به وي، کار به شروع کړو.
نه نه یوه شیبه صبر وکړه، بیا شروع کړو.
که چې تعقیب کړې ته زما دا وارخطایي او بیړې ته ګوره، او د دوی دا جنجالي کارونو ته ګوره، نو ولې پټېږئ؟
احمده که نه وایم هم باید وی وایم، غلا که په ښکاره وه نو نوم به یې غلا نه و، پټېدل خو د غلو کار دی.
پاسې الوکانو پولیس لاړل.
حالی نو راځئ لږ زر زر شئ، همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ، بیا ځئ نو خپلو سمڅو ته.
سمه ده احمده، ته راسه ستا کلنګ ښه دی، دغه تیږه راته وباسه.
او رښتیا زه هم ځم الوکانو چې تیاره شوه.
او احمده ته راسه په څه لګیا یې؟
ته صبر وایي ده، ته راشه وګوره چې دا څنګه تیږه ده.
دا څومره رڼا کوي، ته صبر چې زه استاد ته غکم، هغه به یې پیژني. استاذه
استاذ هم لکه چې لاړ.
هو لاړ، ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کېږي، زه به یې اوس غم درته وخورم.
دا څه پې کوي په دې الو ژوي؟
هو ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کېږدو، بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو.
هغه نور کارګران څه شول؟
د استاذ خبره، هغوی خپلو سموتو ته ننوتل. لا دا ولې نه سمیږي؟ زه ښه شو، راځه دېخوا.
مګه وایي ده دا څه کوې ته والکه، داسې به نه وي ګوره،
ته پرېږده ته.
نظم نظم، د سیړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه سوه.
قاضي صاحب، و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنی نه درلوده، اسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی.
دلاور خانه، د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی، د محکمې وخت مه ضایع کوه.
نه نه قاضي صاحب، ما خو د نورو په شان نسیم وهلی او ټکولی هم نه دی، دا څنګه قانون دی؟
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي، خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي. مهرباني وکئ د جلسې نظم مراعت کئ، د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی، زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامی مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقرې په اساس تاسې هر یو په شپږ شپږ میاشتو حبس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمه محکوم شوې. جلسه ختمه شوه.
مشه دا څه وشول؟ والله راته دونه پیسې
شد بدمشه دا خو لاخه شو چې یو لغه ته مې والی و کنه نور به لا څونه جریمه کېدم. اوس پوه شوم چې یو لغه ته شپږ زره اوغانۍ بیه لري.
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای.
معلم صاحب ښه کار دې ونه کړه. تا د دلاور خان غوندې سړی زنداني کړه.
زه نو څه کاره یم؟ ما څه باندې کړی؟ خپل عمل باندې کړی دی. لګو چې زوی مې راته په خلکو ووژني.
نهیما دلاور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي. خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکړه وی نه منله.
چې ابرا ور نه کړه هغه خپل کار دی.
زما همدا وایم. ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا چې قصد دې واخیست او که دې ځان قصد برابر کړه.
نهیما که یې قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به په گیر راشي. ها خیر.
ناسیمه ناسیمه تا ته لکه چې حرامه ژوند خوند نه درکوي. والکه دې رنګ ته دې وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جماله. نه و نه شو دا اسلامی خو نه پرېږدم. پلار زما سره په ناحقه دښمني وکړه.
ناسیمه دا کارونه تا سره نه ښایي. دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیمه، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه جنۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لحاظ ناسیمه، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښود نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیمه په خدای ستا مغزه کار نه کوي. لیوانی شوی؟
و زه لیوانی شویم؟ لیوانی په هیڅ هم نه پوهېږم. خدا راته وایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې وینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوي.
زما د وینه په کار نه ده. کم لارا سره تړې نو د موټر سکل کلي دې راکه.
ناسیمه په دې کار سره ځان خرابوي. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکه د موټر سکل کلي دې راکه.
ناسیمه
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده. لټوم یې د اسلامی.
چیرته به یې ولټوې؟ هغه هم له خپلې کورنۍ نه ورک دی. ته به یې څنګه پیدا کړې؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په فکر د اسلام او نسیم ترمنځ اختلاف او دښمنی د نسیم او ګلالۍ د جبري کوژدې له امله نه ده؟ که داسې وي نو آیا ستاسو په خپله سیمه او ولس کې دې ته ورته پیښې او شخړې شوي دي؟ راته یې ووایاست چې نور اوریدونکي یې له انجامه خبر سي. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د روژې مبارکې ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ، نننۍ خپرونه پیلوو. روانه خبرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روزي ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملوسی. د روزي په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو پاړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي له هر 100,000 میرمنو نه 320 د ولادت پر وخت مري. د دې وزارت معین عبدالبصیر سرور ویلي عامه روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټه کړي. که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه، خو په 2010 کال کې د وی سروې له مخې ویل شوي و چې په هر 2 ساعتونو کې یو مور د زیږون پر وخت مړکیږي. او روسي خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینه وغواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي، خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی. روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی ده. خو که یو انسان صحي مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي، نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې له ښه کېدو وروسته دې قضایي ونیسي. همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیفه وي او یا ماشوم ته خطر متوجه وي، کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شي نو قضایي دې راوګرځوي. خوشته ځینې داسې خلک چې په ډیر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار بشي. د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډیره بې حاله وي، فشار یې ټیټ او سر ور باندې ګرځي. دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کیدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي.
اوس ماشوم په نسته روزه یې ما اندسې ما سست تپسته یم، اندسې مې سر را باندې ګرځي، فشار مې ټیټې بېخي چې یادی نسم سې چې کار کوم لا چې فشار مې ټیټې نسم په سترګو ترغمې راځي چې جګېږم. کور کې راته ویلې که زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دې لپاره یې نو که روزه وخورم خو زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دغې لپاره یې.
د کندهار اوسیدونکي ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نس و، فشار به یې ټیټ و، پښو او لاسو به یې سستي کوله او په کلي کې هم ډېرې ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
شکر دی خدای حیوانان زما په مشکلات په دې روژه کې را باندې راغلي دي. دوه حیوانان مې رو یو لور یو زوی مې مشکلات مې زیات وله، فشار به مې ټیټېدې، خپل لاسو به مې سستي کوله، کور مې زموږ دغه رسې ښه نه و، غریبي به نیستي وله. چې انسان یو ښه خوراک یو ښه چکاک وکړي نو سړی به لږ څه وخوري نو څه به وګوري. خو بیا هم خدای پاک نه راضي یم، شکر دی خپل روژه مې په سر رسولې ښه وم. خدای پاک روا کړې ده، خو زموږ دغه خلک یې خو نه کوي، دا زموږ نفس نه مني چې موږ رقم به چې خپله روژه سرته ورسو، دا نفس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو. کله دا خو زیات غره په دې چې خلک خاندي وایي نکه هغه څه کولای شي چې یعنې پټه مخوري، دا کومه مشکلات نه دی، باید چې کور کې پټه وخوري. دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځان معلوم کړه چېر چې په مخ کې روژه وخوري. د خدای لپاره داسې بنده ته خو سړی نه نیسي، دا هېڅ مشکلات نشته، خو بس کوم یو به نه زړه به نفس پیدا نه منله، کنه روژه به یې نیوله. په ما خپله چې په دې خپله سترګو مې لیدلې ډېر ښځو رسې مشکلات کې به مې روژې به یې نیولې نه وای خوړلې. پلانکې روژه خور دی، پلانکې روژه ونیوله، خو چې د الله نه پټه نه دي، بنده نه باید څه پټه کړي. خدای زه چېر څه کوم چې ستا نه به پټه کړم، د خدای نه باید څنګه پټه کړم؟ خدای ته خو بې شکه چې معلومه خبر ده، خو پټیږي نه، د پټې خبر نه ده.
د خوست اوسیدونکي زرمینه د خپلو ورندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار یې هم ټیټ وي.
نه نیسي، خوله نیسي، کورنۍ ورته وایي، خو کورنۍ ورته وایي چې خورایې ډاکټران، کورنۍ خپله دوی نیسي، روزه یې پچی نیسي. دلې مې دی خو خپل زړه مانی، زړه مانی نیسي. مثلا فشار یې ټوټېږي، جګېږي، زوب پرازي،
خواندی خو هغه خپله لیدلی وي که نه ورندرګانې خویندې مې ټولې رژوې نیسي یوې صبر نه ده خوړل ولې نه ورته ورته وایي چې رژه مه نیسئ ماشوم ضعیفه کېږي تاسې ضعیفه کېږو وایي چې نه موږ نهسو کار ډېر نه پکوو دومره کار پکوو چې دی مثالان دی په بارې وي زور یې په رسېږي نور کور خو موږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې میرمن شته چې حمل لري او روژه هم نیسي. که میرمن څومره ضعیفه هم وي مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کې چې ښځې حامله داري خوارانه ډېر مشکلات لري نو روزې چې راشي روزه کې دا هېڅ د هغه نه لري چې دا روزه وخوري او چې زه حامله داره یم یو غذا وخورم که وی خوریم بیا نو ورسره کورنۍ جنجال کوي خواښ یې ورورګان یې چې روزه دې وخوړه خواښ یې ورته وي موږ وختو کې خو موږ هم روزه نیوله داسې خو نه وو چې موږ تاسې نازول یاستی روزه ولې خوري که وی خوري بیا سم شی نه وي چې وی خوري خواښ یې ورته وي دا کارونه خو د کور موږ هم کول مونږ خو روزه نه خوړله یا مې بچی به نه سو دا جنجالونه یې ورسره نه خبر نه لري وایي نه اوبال د نه خورم.
درنو اوریدونکو تاسو د نیمې نړۍ خپرونه له ازادي راډیو نه اورئ. عامه روغتیا وزارت د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین په وینا حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري نو د طب علم دی میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري.
حامله میندې او یا شیدو ورکوونکي میندې د عام خوړو څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري، اضافي انرژي ته ضرورت لري. همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي. نو په دې خاطر باندې تغذیه له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته او یا هغه میرمنې چې په بروره کې یا په امیندوارۍ په وخت کې وي هغې ته په حدود 300 تر 200 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري. یا په دې معنا عام میندې چې که درې وخته خواړه خوري نو دوی 15 وخته خوړو ته اړتیا لري، 2 وخته اضافي خواړه باید وخوري. دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري لکه وریجي غوښه الوګان او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډېره ولري زیات وخوري. له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري. نو اسلام مبارک دین او د طب په علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري.
ځینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي نو روژه نیسي، خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولای هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولای چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دوی ته دا موقع برابروي، نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي؟ ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي؟ او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشومې ضعیف راغټېږي او کله چې ماشوم دنیا ته راځي موږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو. هغه زر ورځې 9 میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي او 2 کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړېږي چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 240 ورځې د شیردهي موده ده چې 2 کاله دي زر ورځې کېږي. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرته میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خوب ښه رشد ونه کړي. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي. د ولادت په جریان کې زمونږ ډېرې میندې په ډېر تاسف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي، د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کېږي، په دوامداره کمخونۍ اخته کېږي، په دوامداره سوی تغذیه اخته کېږي چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره داده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا دې خپله روژه وخوري او کله چې صحت ښه شو نو بیا دې ونیسي.
هغه میرمنې چې هغه امیدوارې وي په هغې باندې روژه ځکه نشته دی چې هغې ته تکلیف متوجه دی او قرآن کریم پخپله په دې باندې ګوا دی ایام معدودات فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدة من ایام اخر الله پاک وایي څو د شمار ورځې دي هر هغه څوک چې د ستاسو نه ناجوړه وي یا په سفر باندې وي نو هغه دې بیا په نورو ورځو کې روژې ونیسي نو امیدواره میرمن چونکې ډېر خوراک ته ضرورت لري هغه ډېر سکاک ته ضرورت لري نو چې نه یې دې ته تکلیف وي نه یې ماشوم ته تکلیف وي دا دې روژه نه نیسي روژې دې وخوري هر کله چې ولادت یې بیا وشو ماشوم یې شودي وخوړلې تکلیف ورته نه و بیا به ورځې هم لنډې شوې وي بیا به خپلې روژې ونیسي او د هغې قضایي به راوړي
ښاغلی ریحان همداراز د هغو میندو په اړه چې شیدې ورکوي وایي دوی هم باید روژه وخوري او هغه میرمنې چې ضد کوي چې باید روژه ونیسي نو کورنۍ باید پوه کړي چې روژه وخوري نه دا چې هغوی ته پیغور ورکړي چې ته روژه خورې
دلته د مور شودې چونکې دا دغه دپاره ډېرې ضرور دی د ماشوم دپاره د هر یو نعمت نه دا بهترین نعمت دی نو کله چې دا روژه ونیسي نو طبعاً چې خوراک او څکاک ورباندې ودرېږي شودو کې اثر پرېوځي هغه کمیږي نو د دې دپاره هم که چېرته بله وسیله نه وه موجوده او ماشوم یې ډېر وړکوټی و د څو میاشتو نو ښه خبره دا ده چې هغه هم روژه ونه نیسي هغه ښځې چې هغه زبناکې وي هغه وایي چې زه حتما روژه نیسم بیا هغه قضایي نشم راوړلی بیا مې د لاسه نه کېږي بیا پیشلمی راته نه وي دا نه وي هغه باید ضد ونه کړي او خواښ یې مجبوره په دې کې چې هغې باندې روژه وخوري خو روژې خوړل دا نه چې روژه یې خوړلې بیا د لوګانو پیاوې ته ناستئ نه بلکې هغې دپاره ښه خوراک مهیا کړي د هغې دپاره ښه میوه پیدا کړي زړې ښځې هغې خپلو انګورګانو ته قسم تانه ورکوي او ورته وایي چې موږ به نیولې او تاسې اوس نشي نیولی نو دا که تا هغه وخت کې مې نیولې دی مور په ځان باندې زیاتی کړی دی نو موږ وایو چې تا په ځان زیاتی کړی تا به کړی